السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو دغې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکوونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته خپلو دفترونو ته نه ځي. یوناما په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتمبایوا د مې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په ارزونه بوخته ده. د طالبانو حکومت تیر اونۍ اعلان وکړ چې ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې کار نشي کولی. یوناما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نرمونو او اصولو ترمنځ یو ډاروونکی انتخاب وکړي. بیان زیاتوي چې د مې تر 15 پورې به یوناما اړینې سلا مشورې وکړي او د ټولو احتمالي پایلو په اړه به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې یوې ناچاودې مرمۍ دوه ماشومان وژلې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې ده. د غزنی امنیه قمانداني په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استولی ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته راوړې وه. ماینونه او ناچاودې مرمۍ د افغانستان د سباندې څلورو لسیزو جګړو میراث دی چې چاودنو یې زرګونه خلک وژلي او زرګونه نور یې معلول کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې یې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیسو وژل شول. په کوټه کې د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. پرون په کوټه کې د پولیسو پر یو موټر د سړک د غاړې ماین په دوه چاودنو کې څلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شول. د دې حملو پړه د بلوچستان ازادي بخون کې پاوز ومنله. واشنگټن دا واستواله ډله په 2019 کال کې د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندله. او په داسې حال کې چې د روسیې پاوز د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې هوایی او توپچی عملیاتو ته زور ورکړی، اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو لسګونه حملې یې شنډې کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په یو بیان کې ویل چې روسیې ځواکونه له درنو ځاني او مالي تلفاتو سره په لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو کې پر پوځي عملیاتو تمرکز ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې اوکراینی ځواکونو پرون د روسیې 250 حملې شنډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د هغو محرمو اسنادو د افشا کېدو احتمالي زیانونه ارزولي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د پاوز د ځوابي حملو په اړه معلومات هم پکې شامل دي. روسي ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د بخمت ښار د نیولو هڅه کوي. دا جګړه پر اوکراین د روسیې په څه باندې یو کلن یرغل کې ساری نه لري. دا وو خبرونه. په نږدې نیم ساعت کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر سر ناندرۍ. طالبان وایي دوی مستحق دي.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی دی. نو کوشش کوو چې حق هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات هم حل شي.
په دغه سازمان کې د افغانستان د پخواني نظام استازی بیا وایي طالبان د افغانانو استازی نه دي. د چارو کتین کې څه نظر لري؟
در هغه وخت پورې چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکي، د ملل متحد چوکي هم د افغانستان د خلکو پر نمائندګي و طالبانو ته قابل د ورکړې نه ده.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي ټي ټي پی لا هم د افغانستان د خاورې استفاده کوي. آیا طالبان به له ټي ټي پی سره ځان مخامخ کړي؟
زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځپي.
او په نړیوالو مسلو کې به واورئ چې د امریکا د کنټکی ایالت په یوه بانک کې د ډزو له کبله 15 تنه وژل شوي دي.
در لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني اوریدونکو ک تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیز بحث چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی نن تاسو ته په تکرار بڼه خبريږي راځو د خبرونې د سر موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هغه رژیم ته ونسپارل شي چې د افغانانو استاذیتوب نه کوي خاغلی فائق دا سرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د هغو خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته کړي چې ویلي وو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دی دوی ته وسپارل شي ځکه چې دوی مستحق دي او د دوی په خبره دا چوکۍ اوس مهال د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازي نه دی خو ښاغلی فائق وایي طالبان خپل یو نامشروع رژیم دی چې 40 میلیونه افغانان یرغمل نیولي دا لومړی ځل نه دی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر چوکۍ دا ډول ناندری را ولاړیږي تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي تون جواب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هیڅ کله داسې رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی یو ویډیو خپره کړې چې په کې ملګرو ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري او زیاتوي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازي نه دی
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی ده نو کوشش کوي چې هغه هم د افغانانو نماینده کاسته وسپارل شي تر څو د غپاتې مشکلات هم حل شي
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل طالبان خپل د افغانانو استازي نه دي د زور لاله واکمن شوی او نږدې 40 میلیونه افغانانی ګروګان نیولي نصیر احمد فائق د هم ویل چې د طالبانو اوسنۍ رژیم نامشروع دی او د حق نه لري چې قانون د افغانانو استازي وبولي نو موري د امیر خان متقی د غښتنې په خبرګون کې چې ملګرو ملتونو غواړي څو په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري وویل
خو جامعه جهانی هم خواستار
یا نړیوال ټولنه اوس مهال دی ته چمتو نه ده چې له طالبانو سره نورمالي اړیکې ولري او له همدې عمله دوی په رسمیت هم نه دی پیژندلې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ او د افغانستان سفارتونه یو مشروع نظام پورې تړلې دي تر هغه چې افغانستان یو مشروع نظام چې افغانانو انتخاب کړی نه وي او د خلکو په خوخه راغلې نه وي ونه لري طالبان نشي کولای د افغانانو او د یو مشروع نظام استازوري وکړي
افغانستان کنن وایي از یک رژیم مشروع
نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د پخواني دایمي استاذ غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته سرپرست وټاکل شو د طالبانو حکومت سوهیل شاهین دی چوکۍ ته نوموله دی او تر خوای په زلونو د غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي خو د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال د دسمبر په 14 یو ځل بیا پریکړه وکړه چې په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپاري هغه مهال د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډي 193 هیوادونو دا پریکړه تایید کړه او تر خوای دا هم وویل چې په دې اړه بل پریکړه به د 2023 کال په سپتمبر کې وشي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په زلونو یې نړیوالې ټولنې د رسمیت او تر خوای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سازولۍ غوښتنه کړې خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان یې دا غوښتنه رد کړې ده طالبان وایي دوی د مشروعیت لپاره شرایط پوره کړي خو د نړیوالې ټولنې باور دی چې طالبانو د افغانانو په څنګ ډول د نجونو خوځو بنسټیز حقونه نقص کړي د همشموله حکومت په جوړېدو کې ناکام دي او تر خوای له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو سره د اړیکو په برخه کې هم پکړونو پراخي نیوکه شته
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت نظام دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي نړیواله ټولنه به تر هغو له طالبانو سره تعامل ته غاړه کینګدي چې دوی له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وکړي تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی وو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنۍ استاذي نه د کوم حکومت نه د افغانانو او نه هم د کوم ډلې استاذي توپ کوي زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو شنون کوي خالد پښتون په همدې موضوع پوښتلې دی او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا د طالبانو د تیرو شلو میاشتو کړنو ته په کتو د دوی حکومت د دې جوګه دی چې نړیوالې پر رسمیت وپیژني او ملګرو ملتونو کې ورته څوکۍ ورکړل شي
متاسفانه هغه څه چې جهانیان او د افغانستان ملت د طالبانو سره غوښتل او یا توقع درلودل او یا د دوه د توافقاتو په بهیر کې پر هغه باندې توافق سو او امضا سو د هغونه ډیر لږ څه ام د جهانیانو په لاس ورغلی دی او د افغانستان ملت خو برعکس هغه څه چې توقع درلوده هیڅ هم لاس نه ورغلی. پس په دې اساس در هغه وخت پوری چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکي او د افغانستان د خلکو او د جهانیانو اعتماد لاسره نولي در هغه پوری ز فکر کوم لکه جهانیانو چې دوی دروسه پرې پرسمیت لري پیژندل سي نو د دوی چوکي د ملي متحد چوکي هم د افغانستان د خلکو پر نمایندګي و طالبانو ته قابل د ورکړ نه ده. د دې سره جوخت د طالبانو یو کې داد مشرانو پر سر نومو او سره باندې دروسه پرې پیسي شول سي ودي د هغوی پاداش شول سي ودي دوی د نیولو په حالت کې. پس در هغه چې د دوی سره تروریزم دغه ټاپه لري نه سي دوی پر توافقاتو باندې فل توافق ونه کی د موقت حکومت پر دورې باندې هوکړه ونه کړی د حقوقو حقوق ته احترام او تعلیم ته احترام ونه کړی در هغه پر نه یوازې ملل متحد چې کېدیت نور کول کیږي بلکې دروسه پر دوی پر رسمیت هم نه پیژندل سي.
اوس نو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ باندې دوه ادعاوې موجودې دي چې یو د طالبان حکومت لخوا نه او یو هم د اوسنۍ تشکیل لخوا نه چې د افغانستان نمائندګي کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ داسې متزلزل وضعیت څونه پر افغانانو تاثیر کوي او په مجموع کې په نړیواله سطحه د افغانستان وجه څونه متضرره کوي؟
متاسفانه موږ تاسې عملا وجدله د اګست 15 2023 کال څخه افغانان متضرره دي. افغانستان خلکو هیڅ نوې انکیاس په چیرو شلو میاشتو یو شمیاش کې نه ترلاسه کړي. د ملت افغانستان همیشه په ضرر کې دی او روان دی. پس په دې اساس موږ فکر کو هم دا یو لار پات ده چې جهانیان طالبان او حکومت تر فشار لاندې راولي او طالبان په دې مجبور کی چې د دوه توافقات ومني. هر وخت دوه توافقات ومنل سول د ټول ابعاد سره یو ځای په هغه صورت کې بیا د ملل متحد چوکي داسې او چاته تسلیمیږي چې هغه اعتماد د ملت او د جهانیانو لاسته راوستل وي.
پښتون صاحب طالبان د سیمې په ځینو هیوادونو کې د کنسولګریو د واګو په ترلاسه کولو سره ادعا کوي چې دوی د نړۍ سره تعامل پیل کړی دی. آیا دغه اقدامات کولی شي له سیمې او نړۍ سره د طالبانو د تعامل بیلګوي؟
متاسفانه چې امسایګانو دوی په دا شکل پر رسمیت نه پیژندلی. صرف یو اړیکې دي یو سیاسي نیمکله په دې سستا تار تړلې اړیکې ساتلې دي. وګوري ټول امسایګانو یو ملک دا جرأت نه دی کړی چې دوی پر رسمیت وپیژني. در هغه چې دوی د هغو د خاصه پر رسمیت ونه پیژندل سي یو کوچنی کنسلګری او د دوی سره یو ډیپلوماټیک تعامل چې هغه صرف د دوه ملکو تر مابین د درافت او آمد لپاره شاید استعمالیږي بل څه نه دي پر بنا. حتی کوم قراردادونه چې اوس ځینې امسایه ملکونه د طالبانو د سرپرست حکومت سره کوي هغه ټول غیر قانوني دي. ملت یو رنګ نه وي جهانیان په مسلسل ډول د دې شي تاکید کوي چې هیڅ نوې قرارداد در هغو چې دوی د ملت اعتماد لاسره نه وړي او د هغوی حکومت لاسره نه وړي هغه ټول قراردادونه قابل قبول نه دي. پس نو څو پاتې سول چې دوی پر رسمیت نه پیژندل سي او د جهانیانو سره تعاملات غوښتل کوي.
د سیاسي چارو شنن کوي او د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پښتون چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اوسم راځو یو بل راپور ته. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څه هم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي خو نه غواړي چې د ټي ټي پی پر ضد په فزیکی ډول ودرېږي. خواجه آصف له امریکا غا اکثر په وزنګړې مرکه کې ویلي پاکستان له افغان طالبانو سره خې اړیکې لري خو ځکه ترې یو څه ناراضه دي چې د افغانستان خاور لا هم د ټي ټي پی فعالیت ته مساعد ده او یا هم د دوی پټکو ټي ټي پی حالته فعالیت لري. د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا هم کړي چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی یو شمیر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ته پلاس ورغلي دي. حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبی الله مجاهد خبرګون هم ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا ښاغلي مجاهد ویلي چې په افغانستان کې له داعش پرته نورې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي د افغان او پاکستاني طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا دا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه ادعا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. ښاغلی آصف ویلي د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پي نږدې 8000 جنګیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زما د معلوماتو په اساس 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړه کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ټي ټي پي ملګرتیا لري، او افغان طالبان د هغوی په ضد درېده نه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي دا خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
ښاغلی آصف دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تېرې جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیې عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پختونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوځ یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوې ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا یو شمیر پاتې شوي جنګي وسایل پاکستاني طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره د شپې له لوري کاریدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د چارو پو اساق اتمره هم باور لري چې د افغان او پاکستانی طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پي ډلې دې په افغانستان کې وځپي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي لپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې د ټي ټي پي او د پاکستان د کوټ حکومت ترمنځ ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په پاکستان کې د ټي ټي پي فعالیتونه زیات شوي، او وخت نا وخت د دغه هیواد په پوځ او پولیسو د حملو مسؤلیت مني. په وروستۍ حمله کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 13 د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وشوه، د پولیسو د یو افسر اقبال مومند په ګډون پکې 4 پولیسو وژل شول او مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومنه. له دې وړاندې بیا په پېښور کې د پولیسو په یو جماعت کې د انتحاري حملې له امله لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پي سره بریالۍ خبرې وکړي او دغه ډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس په سر کړي، خو تر دې دمه نه دي توانېدلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي وو چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات د رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلې درته وړاندې په پروګرام کې نوري هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د کینټکی ایالت د لوی ویل ښار په یوه بانک کې د ډزو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. په امریکا کې سږ کال هم پر عامو خلکو د بدرېغ ډزو ګڼې پیښې ثبت شوي، خو پرونی پیښې ځکه خلک حق حیران کړل چې برید کوونکي د ډزو جریان پر انستاګرام په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د دې موضوع تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د لوی ویل ښار د زاړه نېشنل بانک یو کارکوونکي پرون پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د ښاري پولیسو د مشر ژاکلین ګوین ویلارول په وینا پولیسو د پیښې ځای ته له رسېدو سره سم په داسې حال کې چې ډزې روانې وې له برید کوونکي سره نښته وکړه او ویې واژه. د بانک یو کارکوونکي چې د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوی و یو سیمه ییز ټلویزیون ته وویل چې برید کوونکي د یو لوی ټوپک په وسیله د ودانۍ په کنفرانس خونه کې ډزې پیل کړې او زیاته یې کړه ټول هغه کسان چې د ته نږدې وو ولګېدل. د لوی ویل د پوهنتوني زده کړو د روغتون ویاندې هیدر فونتن وویل د برید کوونکي په ډزو د دوو پولیسو په ګډون ټول 9 کسان ټپیان شوي دي. د پیښې وژل شوي کسان په لومړي سر کې 4 تنه وو، خو یوې ټپي مېرمنې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کنټاکی والی اندی بشیار وویل چې په پیخه کې د یو نږدې ملګری هم وژل شوی دی. په همدې حال کې پولیس وایي چې د برید د انګیزې د معلومولو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. دا پیخه سکل په متحدو ایالتونو کې پر خلکو د بې درېغه ډزو 15مه پیخه ده. یوازې دوه اونۍ مخکې د تنسی ایالت په ناشویل ښار کې د ښوونځي یو پخواني زده کوونکي درې ماشومان او درې مشران په ډزو ووژل، خو د بېګانۍ پیښې عامل 25 کلن کونر سټورجن بلل شوی چې د ډزو جریان یې پر انسټاګرام په ژوندۍ بڼه خپراوه. د انسټاګرام او فیسبوک مسؤولې ادارې میټا په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډزو د جریان مستقیم نشر یې ډېر ژر بند کړ. په تیرو څو کلونو کې د ټولنیزو شبکو ادارو د تاوتریخوالي د پیښو پر خپرولو کلک بندیز لګولی او داسې سیستمونه یې فعال کړي دي چې په اتومات ډول د تشدد د پیښو او پوستونو مخه نیسي، خو لا هم د لوی ویل د ډزو په څیر ځینې پیښې په تصادفي ډول خپریږي چې دا د ټکنالوژۍ پر کمپنیو د کانګرس د غړو او یو شمیر فعالانو د سختو نیوکو باعث شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې په سر کې درته دا لرو چې یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي بیرته ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغو ښوونځیو د ترمیم چارې عملا پیل کړي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وي. لاډلې وا هم د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ د پهونې ریاست اړوند مارجی مرکزی لیسې ودانی ده چې د یونیسف موسسې په مالی ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکی ملکیت د څه باندې 14 لک افغانیو په مصرف د ترمیم چاري بشپړې شوې. د کیارو موسسې ولایتي مسول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 وتاکونو چې څلورې اداري او اته تدریسي دي، ترمیم، رنگمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړی وایي دوی پلان لري چې دغه ولایت شپېته بابا هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمنداری ته اوس پرسو تقریبا 14 لک 14 زره افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پهن د یونیسف د نړیوالې ادارې د خوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې د ریاست له خوا څخه شوی. نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې کار کوو د ادارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې هغه ډېر د اوت پیسو ته بودیجه هم ضرورت لري هغه فعال کوو. هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده، د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنسو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالی ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزی لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وای پر دغه میزونه او چوکۍ باندې سه باندې 25 لک افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لوري ورکول شوی دی. بلخوا د هلمند ولایت د پهونې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلی د یونیسف له مالی ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پهونې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پهونې ریاست سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه تطبیق کړه او د هلمند معارف سره د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي. ځکه موږ په معارف کې د چوکیو د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو، نو موږ د دوی کورودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کم کارونه چې دوی موږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یاد موسسو که د محلي سنفونه وي، که د چوکیو وي، که د استادانو وي، که د کرتاسي وي، موږ د دوی ټولو کورودانۍ وایو او دوی دې الله خیر ورکړي چې موږ سره په دغه برخه کې همکاري کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارامه وو او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان پر وضعیت څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. صفي الله ستانګزي ته به غوږ شو.
نیوزویک مجله د افغانانو د لوګي او بیوزلې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغوري تر سرلیک لاندې خبره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي سرخیږي او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوګي لمن ورځ تر بلې غځېږي. په تېره بیا چې تمویلونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې $90 میلیون بودیجه ورنه کړل شي، نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره د مخ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وار د مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤول کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هر شپه په وږي نس ویدي کیږي او میلیونونه د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه یې جوړه کړې، خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوی چې د طالب چارواکو لخوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دې سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي، داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت دا هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحې کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېرې څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر هغه نیټې راورسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او په دې سربیره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبر کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی، دا خو ملت شکولې د ډېرې پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډېره کاختي ده، ډېره دروه درې ده، نو د دې عواید پورته کېږي، له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کېږي، نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک 0% ویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړه هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډیر لوړ دي، نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه
کړي. دا کارکوونکي چې دي کور کې هم نشته، مننه کوي دا لري د بل همسایګانو د بل په دوه خونو کې پراته یو بچان موجه دې د چراسي د څوک مشر کې بالا کارتونه دا په لاس ورکې هغه کپر دې بیا چور ورکې یو چاته کنه و جوړ بیا هغه ته نه رسیږي. دا د نام دې وخره د موږ راځي تر ګورو مقاومت په سیور رسیږي. السلام علیکم.
ونه په دارو شي کې خوشاله ورو ربي کې ګران سوي دې بسماس کې د افغانستان خلک ګروچې ته ګوري چې راځم مبارک راسي او په دوه شان ګران کې نو دې د کال باید چې روژه راتللی دی شان ارزانه کولی مګر دوی تر هغه ډېر ګران کي بیا ته ګورې چې دا روژه خلاص شي دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روتیانو نو
زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم زما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي هغه دغه ته د مشرانو څخه دغه هیله